امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د جمعې ورځ د 1398 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې څلورمه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې څلیرشتمه ده. په روانه خپرونه کې به واوري، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو تیر کال د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په اندازې بهرنیو هیوادونو ته صادرات کړي دي. نیشنل انټرسټ خپرونې د افغانستان په اړه په نورو مسایلو د تبصرې برسیره دا پوښتنه هم خپره کړې چې ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی، او وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوي تحقیقي رپورټ کې ادعا کړې چې دغه ډله د افغانستان په 1800 ولسوالیو باندې بشپړ حاکمیت لري. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته در وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه قواو د دیر حافر سیمه محاصره کړې ده. د مصر د سینا په ټاپو کې یاغیانو لس تنه عسکر او دوه تنه پولیس وژلي دي. او د ترکیه جمهور رئیس وایي چې په ملک کې د رفرینډم نه وروستو به د اروپایي اتحاد سره د ترکیه د سیاسي او اداري اړیکو په باب له سره غور وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې فوز مرکزی قومندانې ویلي دي چې د هغوی قواو د چهارشنبه په ورځ د در حافر سیمه هغه وخت محاصره کړه چې هغې ته په نږدې سیمه یې خپل کنټرول ټینګ کړ. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي چې د سوریې عسکرو د در حافر او د رقه ترمنځ غځېدلی سرک هم بند کړی دی. د بشر د حقوقو دغې ډلې دا هم ویلي دي چې د هما د ایالت په مرکزي برخو کې هم د حکومتي او د مخالف قواو ترمنځ سخت جنگونه شوي دي. د ماشومانو د حفاظت په نامه خیریه ټولنه وایي چې د هما پایلت کې د جنگونو له کبله 10,000 خلک بې کوره شوي هم دي. رپورټونه وایي چې پرون یاغي ملیشو د مصر د سینا په ټاپو کې د هغه ملک 10 عسکر او 2 پولیس وژلي دي. مګر د مصر د فوز یو نطاق تیمور الرفی ویلي دي چې برخلاف د هغوی عسکرو په حمله کې 15 تنه یاغیان وژل شوي او وطن نورې ژوندینی ولیدي. هغه دا هم ولیدي چې د سرک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې د 2-3 صاحب منصبان او وطن عسکر مړ شوي. دا 100 کاله کېږي چې د مصر په شمال کې د سینا په ټاپو کې تشدد روان دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د زیاتولو په باب به په خپل ملک کې د ریفرنډم نه وروستو د اروپایي اتحاد سره په خپلو سیاسي او اداري روابطو له سره غور وکړي. ښاغلي رجب طیب اردوان د خپل ملک د یوې ټلویزیوني شبکې سره پرون په خپل مرکې کې ویلي دي چې د مهاجرو په باب په هغې موافقې به هم له سره غور وشي چې پروس کال د اروپایي اتحاد او د ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی وه. د لندن پولیس وایي چې د هغه شخص هویت پیژندلی دی چې د چهارشنبه پر ورځ د برتانیې پارلمان ته نږدې حمله کړې وه. پولیس وایي چې دغه شخص 250 کال عمر لري او نوم یې خالد مسعود دی. پولیس وایي چې له دې نه مخکې هغه په 2003 کال کې د چاقو په شمول د تهاجمي وسلو په لرلو هم متهم شوی و. د داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په مسکو کې پولیسو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیت لري د کرملین په ضد په مظاهرو کې برخه واخلي. د دغو مظاهرو بندوبست د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی ناوالنی کړی دی. پرون په مسکو کې پولیسو په خپلې ویبپاڼې کې یوه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي دغه مظاهرې غیر قانوني دي او د دې امکان شته دی چې تاسو ته خطر پیدا کاندي. ویل کېږي چې په مسکو کې 400,000 خلکو ویلي دي چې دوی به د یکشنبې په ورځ په ملک کې د اوچتې سویې د اداري فساد په ضد په مظاهرو کې ګډون وکړي. د روسیې د حکومت دغه مخالف مشر نیت لري چې په 2013 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. هغه وایي چې قانون د دوی طرفداري کوي. د هسپانیې یوې خیریه ټولنې ویلي دي چې هغوی د لیبیا ساحلي اوبو ته نږدې د 50 مهاجرو مړی پیدا کړي دي، او له دې نه ویره لري چې د مدیترانې په بحیرې کې به د دوه بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې کم تر کمه 240 تنه مهاجر مړه شوي وي. د دغې خیریه ټولنې یوې نطاق لورا لانون زا ویلي دي چې په دغو دوو بیړیو کې د خپلې اندازې نه زیات مهاجر سپاره شوي وو. هغه وایي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د مهاجرو دوه بیړۍ ډوبې شوي، مګر تر اوسه پورې یوازې د 50 تنو مړي پیدا کړي دي او بس. په سومالی کې هغې ډلې چې په هغه ملک کې د افراطي ډلو څارنه کوي وایي چې دا شباب ډلې د سومالی په جنوب کې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی چې په هغې کې 12 تنه عسکر مړه او 20 نور زخمي شوي. د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې دغې افراطي ډلې د دې ادعا هم کړې ده چې د چهار شنبې په شپه یې په سومالی کې د افریقایي اتحاد د 16 ساتونکو عسکرو په یوې اډې هم ډزې کړې دي. د سومالی حکومت وایي چې په نظامي پوستو د دغې افراطي ډلې حملو سمدستي په شا تمبول شوي دي او په هغې کې 2 تنه مړه شوي دي. او د امریکا یو لوړ رتبه جنرال ویلي دي چې هغه داسې علامې لیدلې دي چې روسیه د افغان طالبانو سره مرستې کوي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه واوریدل. اوس په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو تیر کال د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په اندازې بهرنیو هیوادونو ته صادرات کړي دي. همدا شان دغه چارواکي وایي چې دولت ته د افغانستان د تولیداتو دپاره د بازار موندنې او د صادراتو د کچې لوړولو دپاره وړاندیزونه وړاندې کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د عامل هیئت مرستیال توفیق داوري وایي چې افغانستان په 1995 کال کې بهرنیو هیوادونو ته نږدې 600 میلیونه ډالر صادرات لرل. ښاغلی داوري چې د الیست افغانستان تر نامه لاندې د کورني تولیداتو په یونندارتون کې خبرې کولې وویل که افغانستان ته واردات په حساب او اندازه ترسره شي د افغان صنعتکارانو تولیدات به ډیر خرڅلو او ښه بازار پیدا کړي. هغه وویل په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې کوم سیستم نه دی جوړ شوی چې افغانی تولیداتو داخلی مارکیټ تثبیت کړي.
اگر تجارت میکنم نمیفهمم که آیا ضرورت داخلی افغانستان چقدر است، کدام شرکت دیگه وارد
که سوق له بهر تجارت کوي نه پوهیږي چې د افغانستان داخلی تجارت څومره دی، دا شیان نور کوم شرکتونه واردوي. خو که دا د یوې برنامه په اساس تنظیم شي زموږ کورنی صنعتکاران به پدې پوهیږي چې په هیواد کې دننه دي کوم فعالیت ترسره کړي، څه شی دی تولید کړي او څومره به ورته د مارکیټ زمينه برابروي. دا ټول مسائل باید په پام کې ونیول شي چې متاسفانه نوز داسې نه دی
چقدر برای ما مارکیت وجود داره. تمام این مسائل باید در نظر گرفته شود که متاسفانه امروز نیست.
خاغلی داوری زیاته کړ چې تر اوسه پورې په بهرنیو ملکونو کې د افغانی تولیداتو لپاره کوم دایمي بازار او مارکیټ وجود نه لري چې پکې افغانی تولیدات په دوامدار توګه ننداري ته وړاندې شي. هغه د افغانی تولیداتو لپاره په کور دننه او بهر د نندارتونونو جوړول د دې تولیداتو لپاره د بازار موندنې و خلارو ګړله. افغانه سوداګر زرمینه چې د کورنی تولیداتو په دې نندارتون کې ګډون کړی وایي چې دا ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو په ځانګړې توګه سوداګرو ښځو د تولیداتو لپاره ښه بازار جوړولی شي. هغوی
او داسې نمایشګانې ډېرې ګټورې دي زنانو لپاره چې دوی بزنس لینکیج پیدا کوي، هم بزنس پارتنران پیدا کوي او هم بزنس ډونران پیدا کوي. دلته
په دې نندارتون کې افغان سوداګرو په 13 بیا سوداګرو ښځو له دولت څخه وغوښتل چې د دوی تولیداتو لپاره د نړیواله کچه بازارونه پیدا کړي. په همدې حال کې په اقتصادي او زیربنایي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار همایون قیومی چې د حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې کولې وویل د افغانستان څوکالي او راتلونکي کورني تولیداتو پورې اړه لري او ټینګار یې وکړ چې دولتي ادارې په خپلو قراردادونو کې کورني تولیداتو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی قیومی زیاته کړه چې کورنی تولیداتو څخه ګټه اخیستنه د دولت د عوایدو د زیاتوالي او خلکو ته د کارموندنې لامل کیږي. هغه په دولتي قراردادونو کې له کورنی تولیداتو څخه د افغان ولسمشر فرمان ته په اشاره وویل
موږ به خبر یو چې یو مدبر چارواک لرو چې په دولتي ارګانونو کې د کورنی توګو کار کول زیاته کړی. په حقیقت کې د جلال پا ولسمشر په هدایت او فرمان سره په هر دولتي قرارداد کې 15 سالانه ترجیح او قیمت ته ورکول سوی.
افغانستان تر ډیره خپل د اړتیا وړ شیان له بهره په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه واردوي. د سوداګرۍ خونې د چارواکو پر وینا د پاکستان لخوا د څه باندې یوې میاشتې مودې لپاره د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو $80 میلیونه، خو پاکستاني سوداګرو بیا $170 میلیونه زیان کړی دی. اوس افغان حکومت له کورني تولیداتو څخه په استفادې غواړي. افغان حکومت په ځان بسیا او د بهرنیو هیوادونو له اړتیا څخه را بهر کړي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت تامیناتي مرستیال د بزګر د ملي ورځې په مراسمو کې وویل دغه وزارت بله دې وروسته د ملي اردو ځواکونو په مینو کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه پاکستاني محصولاتو پر ځای له کورني تولیداتو څخه ګټه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. کډرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنۍ خبری خبرونه اوري. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه په نورو مسایلو د تبصرې سره برسیره دا پوښتنه هم خبره کړي چې ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی. د دې او د خبرې شوې تبصرې په ځینو ټکو مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر ساپی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته دراوړو.
خبره خو دا ده چې دا جګړه نه ګټل د خارجیانو د خوانه افغانستان کې دوه عمده عوامل لري. یو داخلي عوامل دي چې هغه پرې تاثیر لري او دویم بهرني عوامل دي. په داخلي عواملو کې د یو سالم متحد او یو همغږي ملي قوي دولت نه موجودیت او ملی وحدت نه موجودیت او برعکس موجودیت د فساد په ټولو سطحو کې که ملکی دي که نظامي دي او دا یې باعث دی چې ادې ځای نه یا ادې خوانه همکاري د تروریزم پر ضد باندې یا د مخدره موادو د قاچاق پر ضد باندې یا هغه څوک چې دولت په ضد جنګي کې د هغو په مقابل کې داسې یو دولت موجود نه دی چې دا نړیوالو سره مرسته وکړي او خپل وطن آرام و آباده کړي. او د بهرني عواملو ځینې د افغانستان هېڅ تعلیم نه لري د ګاونډیو په موجودیت کې چې هېڅ ګاونډی په سمه سترګه ورته نه ګوري، خصوصا پاکستان او ایران هم شروع کړی دا چې دوی هم خپل ملي منافع سنجوي دلته او هم د ځینو خارجي قوتونو په ضد خپل جنگ ته دوام ورکوي. لکه ایران د امریکا سره د رقابت په اساس باندې غواړي دا دښمني خپله په افغانستان کې ورسره ادامه ورکړي چې دغه ځای دی او دی په اصطلاح ګیر شوی وي په ضد د امریکانو د ایران نه انجاموي.
نېشنل انټرست خپرونم د امریکا د دوو سناتورانو په خبرو باندې تبصره کړې ده. دای ویلي چې د افغانستان جګړه په یو ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت د ختمولو لپاره یوازنۍ لار ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان ولېږل شي. ستاسو په نظر د افغانستان د جګړې د ګټلو یوازنۍ لار د امریکا د لپاره امداده چې باید نور پوځیان ولېږي کابل د حل لار هم لري؟
او زه فکر کوم چې دا لار خو یواري امریکا پلا مقامات په خوا ویلي او مشرانو یې چې نظامی حل لار په افغانستان کې دا د حل لار نه ده او د نظامی د لار نه نشو تر رسیدلی. دا چې اوس بیا دوی په دې بیرته ترکیز کوي چې نه قوا باید اضافه کړو زیاته کړو، نو نه پوهېږم چې دوی د خپلې کمې تجربې نه وایي. کېدای شي بې تجربه وو، نظامیانو یې ډېر اشتباهات کړي دي په افغانستان کې، ولې چې دوی د افغانستان په فرهنګ او کلچر نه پوهېدل. هغه څه چې باید نه وو کړي دي او هغه څه چې باید کړي وای نه دي کړي. او همدارنګه هغه متحد منطقه کې چې پاکستان و سره دوه مخي سیاست د پرویز مشرف د وخت نه وکړه او تر ننه پورې په صادقانه د خپلو دوستانو د امریکایانو سره نه دي روان. نو دا فکر کوم چې یو تهدید وي هغه تروریستانو ته چې مونږ یعنی لښکر زیاتوو او تاسو رو به خپله مونږ جګړې کوو او جنګی کوو به اما په عمل کې باید دوی د حکومتو لاره مخکې ونیسي.
که چیرته د امریکا نوی حکومت د دې سناتورانو وړاندیز ومني او په افغانستان کې د جګړې د کامیابۍ لپاره نور پوځیان ولیږي، که چیرته پوځیان ډیر شي څه تاثیر به ولري د افغانستان پر روانې جګړې؟
فکر کوم چې که پوځیان په دې حالت کې دی ول ډیری په داسې حالت کې چې دوی کم کړي دي او وتلي دي، پخوا هم دلته د ټول ناټو د ایساف او ټولو قواوو د اوس انډ د 2 لک عسکرو پورې رسېدل، دوی ولې تلل ولې کمول دوی دا سنجولې چې مونږ کامیابه شلو بیا دا لاړل او کدا دی چې دې لارې نه نور کامیابي ګونه کېښودل او لاړل. اوس بېرته عسکر زیاتوي، فکر کوم چې یوازې عسکر زیاتول به جګړه به نوره هم دلته زیاته او توده کړي او بیا به هم کوم نتیجې ته ونه رسېږي. نو بهتره دا ده چې که دوی عسکر زیاتوي خپل پوځ زیاتوي چې مخه ونیسي د پیشرفت د تروریستانو په افغانستان کې، دا د دې حده پورې وکړي تر هغو حده پورې چې د بلې خوانه په ډېر شدت سره باید د سولې دپاره هم کار وشي چې هر کله سولې ته ورسېدل او دښمنان یې په دې قانونل د سولې دښمنان په افغانستان کې افغانستان شاوخوا بیا کېدای شي ټول عسکر خپل وباسي.
مننه صافی صاحب کور ودان.
مننه صافی، السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. وسوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی تحقیقي رپورت کې ادعا کړې چې د غډله د افغانستان په 80 خلصوالۍ باندې بشپړ حاکمیت لري، خو د افغانستان د دفاع وزارت د وسوالو طالبانو دغه ادعا پروپاګند او تبلیغات ګڼي او وایي چې د غډله یوازې په 80 کې تسلط لري. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی تحقیقي رپورت کې ادعا کړې چې دغه ډله د افغانستان د 302 ولسوالیو لشمیري په 80 ولسوالیو کې بشپړ او په شاوخوا 500 نور ولسوالیو کې تر 95% حاکمیت لري. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د اداره دوي او د طالبانو لخوا د دا ډول رپورټونو خپرول د دغه ډلې د تبلیغاتو او پروپاګاندا یو برخه ګڼي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غته ویل چې اوس مهال یوازې 8 ولسوالۍ دغه ډلې په ولکه کې دي.
څلور دیرش ولایتونه فعال دي په افغانستان کې. ټول ولسوالۍ کې ولسوالان دولتي حاکمیت دی، یوازې 8 ولسوالۍ کې مونږ ولسوالان نه لرو. نور ټول ولسوالۍ د افغانستان ټول ولایتونه او ټولې لوی لارې ترافیکو په مخ خلاص دي او ټول ولایتونه ولسوالۍ فعال دي. زه نه پوهېږم چې دوی د کوم نظر وي چې دومره ولسوالۍ باندې دو حاکمیت لري. دا کاملا غلطه ده او درسته نه ده.
په همدې حال کې نن وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د نیولو ادعا هم وکړه، خو جنرال دولت وزیري وویل چې د ملي اردو یو ګارنیزون له سنګین څخه خپل اصلي موقعیت ته لیږدول شوی او د 215 قلو اردو دویم لیواله هم په دغه ولسوالۍ کې پرته ده. د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د زده او نقیزو اداو په اړه د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان هم په یو نظر ندي. د سیاسي چارو کارپوه محسن مختار د طالبانو د غیدا مازی تبلیغات ګڼي او وایي
طالبان دا ادعا کوي چې فقط ولسوالۍ خو مګه تعمیر دې په لاس کې ده، نو ټوله ساحه څنګه په لاس کې ده. دا دې لپاره چې کوشش کوي چې خلکو باور په ځان باندې زیات کړي، در حال چې حقیقت ممکن داسې نه وشي او حقیقت په بل شانته وشي. دی آج حقایقو نه سترګې پټوي، د خپل په نفع باندې خبرې کوي.
خود سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال صدیق ساحل بیا د دفاع وزارت ادعا چې وایي یوازې 8 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي ناسمه ګڼي او وایي
ډېرې ولسوالۍ د طالبانو د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او ډېرې ولسوالۍ تهدیداتو لاندې ده. صرف بلنداژونه دي ولسوالۍ دي، هماغه برجونه ساتي. ولسوالۍ هغه ده چې ولس وژغورل شي. ولسوالۍ ساتل په دې معنا نه ده چې ته ولسوالۍ وروره تعمیر ساتې او خپل مدیر د پیژندو اوپراتیفي او تروریزم او دغه جنایي استخبارات دغه مدیران ساتې. ولسوالۍ کې ولسوال ساتې او دیوالونو کې وروره بلندارجونه دي.
لا دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سارونکو ادارې یا سیګار د تیر کال په اقرب میاشت کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې افغان حکومت په خوا د افغانستان په 15.6% ولسوالیو کې حاکمیت درلود او اوس مهال 3.4% ولسوالۍ تر کنټرول لاندې دي. د سیګار د ریپورت لمخې د تیرې سوي کال تر اگست میاشت پورې 258 ولسوالۍ د افغان حکومت تر ولکې لاندې وې، 3 ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو ځواکونو په کنټرول کې وې او 14 ولسوالۍ کې دواړو خواوو نفوذ درلود. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د رپورټونو له مخې د هلمند د سنگین ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د اوسنی وضعیت په اړه مو په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي جبار کارمان سره مرکه کړې ده. د وای دولت اوس حاکمیت لري چې مخالفین مخته نه پرېږدي. په موکړې دغه مرکه ده.
زه تر ټولو لومړی اوریدونکو ته تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
دوهم ولسوالۍ سکوت نه دی کړی، صرف د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته انتقال رامنځته شوی دی. کېدای شي دغه انتقال ټول 3 کیلومتره په بر کې ونه شي، یعنی دغه فاصله چې د لیوا مرکز د دغه مرکز سره لږ ټوله 3 کیلومتره د سنگین خلک ټول زما آواز اوري، 3 کیلومتره ساحه ده. د ډېره وخته سره دولت په دې تکل کې وو دغه نقطه چې وه دا د ولسونو په منځ کې وه. د رښتیا هم مخالفینو ډېر په بې پروایي شک بې پروا ډول باندې د ولسونو په منځ کې سنګر نیول او پر دغه نقطه باندې فشار راوستل، چې په نتیجه کې څو ځلې دغه غوغا راپورته شول. تاسو هم په جریان کې یاست چې هلته بې ګناه خلک شهیدان شول، هغه خبره د ښځو ماشومان شهیدان شول. د ډېره وخت سره دولت په دې تکل کې وو که چېرې دوی په نظامي لحاظ باندې داسې نقطې ته ورسېږي چې د دغه نقطې څخه دا خلک د بلې نقطې ته را انتقال کړي، نور خو هغه پرسونل لیوا مکمل ټوله پوج ورشکر هلته خپل پر ځای باندې دی. فقط په دغه نقطې څخه دا 3 کیلومتره دا پرسونل د دغه ضرورت پر اساس باندې دوی را انتقال کړي دې بلې نقطې ته. دغه هغه اساسي په اصطلاح باندې علت وو، هغه اساسي د تصمیم نیولو دغه هم دغه نقطه وه چې تصمیم ورته ونیول شو دغه عمل تر سره شو.
قهرمان صاحب، د هلمند عمومي وضعیت اوس تاسو څنګه بولي؟
د هلمند عمومي وضعیت په مجموع کې هلته جګړه ده. په جګړه کې موږ بالکل د ډېره وخته څه چون موږ د دوو مملکتونو سره هم سرحد یو او دواړه ډېر په بې شرمه ډول باندې لکه ایران او پاکستان زموږ کور ته لاس راغځي او د هلمند ستراتیژیکوالي د هغوی دپاره په اصطلاح باندې بالکل دغه حفظ ډېر کړی دی چې دوی باید په هلمند کې بر لاس ولري. که دوی په هلمند کې بر لاس پیدا کړي کېدای شي دغه نامي په ټول جنوبي غرب کې خوره شي او بیا په هغه صورت کې په ټول افغانستان کې خوره شي. نو دولت هم په مقابل کې بل مثال عین تدابیر ورسره لري. څومره چې هغه خلک د جګړې شدت زیاتوي دولت هم په مقابل کې عین امکانات کاروي. حتی نړیواله ټولنه هم ورسره همکاري لري چې دوی باید په ګډه باندې په اصطلاح باندې دغه لوبه هلته سټاپ کړي. اوس فعلا هغه څه خطرات خدای ناخواسته هلمند د یو ډېر بد برخلیک سره مخ شي او یا مخالفین دا ورته پیدا کړي چې په کامل ډول باندې هلمند تر خپل کنټرول لاندې راولي، دا خطر وجود نه لري. ولې جګړه ده؟ مشکلات شته. په اصطلاح باندې زموږ ولس ځورېږي د جګړې څخه. مشکلات موږ وینو، هره ورځ قرباني لرو، هره ورځ ضایعات لرو، هره ورځ تلفات لرو. ولې په اصطلاح باندې پر موږ تعمیلي جنګ دی، تعمیل سوې جګړه ده، مقابله روانه ده، مقاومت روان دی. امیدواره یم چې تلاشونه په لای تنهایي کې دا نتیجه ورکړي چې هر څه سمې خواته وخوځېږي. یعنی زه خپله ډېر تشویش نه لرم.
جبار قهرمان صاحب، که راته ووایاست تاسو څه فکر کوئ که چیرې طالبان د هلمند د ولایت فرزن ځینې ولسوالۍ ونیسي او یا فرزن د سنگین ولسوالۍ ونیسي، نو آیا دوی به وساتلی سي؟
زه تاسو یو شی په صراحت ویلای شم. د ټول هلمند په مربوطاتو کې په هر نقطه کې چې دولت وغواړي په هر نقطه کې چې دولت وغواړي د دولت خاص قواوی دولت کولای شي چې څلته لاسرسي ولري. دا اوس په مشاکله په اوم کې عملیات تر سره کیږي. مثال په هغه ساحو کې چې څلته د دولت حاکمیت وجود نه لري، دوی نشي کولای چې ساده تاته خپل مرکزونه خپل ځانونه اته د طالب مسؤلین خلک چې دي د خپل ملګرو سره ټلیفونونه ټولوي، په دې خاطر باندې چې د اشتباه کې چې تاسو په پښتو باندې حکومت سره څوک په تماس کې سره پور ورکړي، یعنی دا د عام انا لري چې په هیڅ نقطه کې دوی خپل ځان په امن کې نشي احساسولای. یعنی دولت دغه برلاسي لري په هلمند کې په اصطلاح باندې دا چې جګړه شکل چریکي دی او په اصطلاح باندې غلچکي ده. غلچکي جګړه تر یو وخت پورې مشکلات لري په خپل مخ کې، ولی دولت هم تلاش کوي چې په هر قیمت کې باید دا جګړه مهار کړي. نو جګړه کې په اصطلاح باندې دوی داسې نقطه نه لري مخالفین چې هلته دوی د یو ساعت لپاره هم خپل ځان په تاپس کې وساتي.
بله ډېر مننه ستاسو څخه محترم جبار قهرمان صاحب.
درنوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنۍ خبری خبرونه واوریده. زمونږ دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. یو څو ثانیو کې به د دری برخه همکاران سټوډیو ته راځي او تاسو ته تازه خبرونه او خبرونه وړاندې کوي. که درمنو اوریدونکو که بیا هم ساسو نه زمونږ خبرونه پاتې شوي، نو کولی شئ چې د www.com پښتو vo.com په ویب پاڼه باندې واوري.